السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې دي. ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. د دې خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د تاندې څانګې اونیس پروګرام مه هیروئ، خو مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکړم پیل د سات په خبرونو کوو. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف وروستی څرګندونې ناسنجول شوې او پارونکو بللې. د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر خبري اژانس د راپور له مخې د وزارت پرون وویل چې د پاکستان د دفاع وزیر وروستی څرګندونې ناسنجول شوې دي او د پاکستان مشرتابه ته پکار ده چې چاته اجازه ورنکړي چې په دې حساسو موضوعاتو کې داسې حساس پارونکي څرګندونې وکړي. خواجه آصف د پنجشنبې په ورځ وویل که پاکستاني طالبان د افغانستان له خاورې پر پاکستان حمله وکړي، دوی به په افغانستان کې دننه د دوی پر پټنځایونو برید وکړي. طالبانو دفاع وزارت ویلي هر چا چې په هر پلمه د افغانستان پر حریم تجاوز وکړ د عواقبو مسؤلیت به په خپله غاړه وي. د افغانستان لپاره اروپایي ټولنې هیوي چارواکي ویلي په افغانستان کې د اقتصادي خوځښت او ثبات راوستلو لپاره د ښځو کارموندنه مهم نقش لري. د کابل لپاره د اروپایي ټولنې شارزده فیر رافایل یودي چې پرون په خپله ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې لیکلي، د بازار متنوع کول، د نوښت پیاوړي کول او د محلي اقتصاد تقویه کول د ښځو د کاروبار او اوږدمهاله سوکالۍ ته وده ورکوي او پر مرستو د دوی اتکا کموي. مېرمن یودي چې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام یو ویډیوي کلپ بیا خپور کړی چې پکې یوه ښځه وایي توانېدلې د کوچني پور په اخیستلو سره خپل شخصي کاروبار ته وده ورکړي. د ماجان محمدي په نوم د مېرمنې په دې ویډیو کې ویلي تر پور اخیستو مخکې زیاتې اقتصادي ستونزې درلودې، خو اوس یې نورو ښځو ته هم د حیاتي زمینه برابره کړې او خپل روزګار چلوي. د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي هغه شل ماشومان چې د هډوکو په میکروبي ناروغیو اخته و یا سخت سوځېدلي وو په جرمني کې تر شپږ میاشتې درملنې وروسته هیواد ته ستانه شول. دغه ټولنې پرون جمعه په یوه خبر پاڼه کې ویلي هر کال دوه ځلې هغه ماشومان چې عمرونه له یوه نه تر یولسو کلونو وي او د هډوکو میکروبي ناروغي ولري یا سخت سوځېدلي وي د جرمني د سولې کلي بنسټ په مرسته جرمني ته د درملنې لپاره لیږل کیږي. د خبر پاڼې له مخې د جرمني د سولې کلي د بنسټ مشر کیرمن کلودیا پرون وویل دغه بنسټ د دا ډول ماشومانو درملنې ته ژمن دی. افغاني سرې میاشتې ټولنې خبر ورکړی چې د سولې کلي بنسټ د ډاکترانو په مرسته د سرې میاشتې ټولنې په مرکزي دفتر کې د روان لمریز کال د چنګاښ سرطان له اومې تر څوارلسمې د هغو ماشومانو تشخیص او معاینه کیږي چې د هډوکو مایکروبي ناروغي ولري یا هم سخت سوځېدلي وي. اسرائیلی ځواکونه پرون هم د غزې ترنګ په دوه جنوبي او شمالي سیمو کې خپل عملیات ته دوام ورکړ. په عین حال کې د فلسطینیانو روغتیایي چارواکو ویلي په رفح ښار کې د ټانکونو په تازه ډزو کې لږ تر لږه یوولس کسان وژل شوي دي. ځایي اوسیدونکي او د حماس ډلې رسنۍ وایي د اسرائیل ټانکونه د رفح ښار په شاکوش سیمه کې خپل مخکې تګ ته دوام ورکړی او په زرګونو بې ځایه شوي کسان یې حل کړي چې له کمپونو وځي. د اسرائیل پوځ لا د دغو څرګندونو په باب عکس العمل نه دی ښودلی. د می میاشتې له اومې اسرائیلي ټانکونه د رفح ښار په بېلابېلو سیمو کې مخکې تللي او د دې هېواد ځواکونه له مصر سره پر ټوله سرحدي سیمو کنټرول لري. د بریتانیا پولیسو پرون جمعه خبر ورکړ چې د یوازې تیل بند کړې په نوم ډلې د اقلیمي فعالانو وویشت غړي نیولې. دغه کسان په دې شک نیول شوي چې ښایي په روانو میاشتو کې د هوایي ډګرونو فعالیت ټکنی کړي. پولیسو په یوه اعلامیه کې ویلي پولیسو په محلي سطح د عملیاتو په لړ کې چټک اقدام وکړ. ټاکل شوی د هند او جنوبي افریقا ملي ټیمونه نن په ویست انډیز کې د شل اوورونو د نړیوال جام کرکټ پای لوبه وکړي. دواړه لوبډلې به نن د کابل په وخت ماښام اووه بجې د ویست انډیز د باربادوس په بریج ټاون کې سره مخامخ شي. جنوبي افریقا په نیمه پای لوبه کې افغانستان او هند انګلند یا انګلستان ته په ماتې ورکولو سره پای لوبې ته ووتل. خبرونه مولا زده لرو واوریدل. وړاندې پر راپورونو کې به واوري چې د دوحې پر روانه غونډه کې د افغان ښځو پر نه ګډون د اندېښنو په ترڅ کې دا ځل د افغان ښځو په وړاندې د تبعیض د له منځه وړلو لپاره د ملګرو ملتونو کمیټې په دې اړه ژوره اندېښنه وکړه. خو د ملګرو ملتونو مرستیال ویان وایي دا غونډه د یوې پروسې برخه ده.
The Doha meetings on Afghanistan are part of a process.
د افغانستان په باب د دوحې غونډه د یوې پروسې برخه ده.
یو شمیر نجونې د دوحې له ګډونوالو غوښتنه کوي چې په دې غونډه کې د دوی د زده کړې پر موضوع ډیر تمرکز وکړي.
دا به مهمه موضوع وي چې دوی نشست کې د خبرې پکېږي.
د پاکستان دفاع وزیر ویلي کارتیا پیښې چې د افغانستان د خاورې دننه به پر پاکستاني طالبانو برید وکړي. طالبانو دفاع وزارت دغه څرګندونې پارونکي وبللي. کارپوهان څه وایي؟
دغه لوبه چې دوی شروع کړې ده، دا د خپله د پاکستان د استخباراتي کړیو او د نظامیانو له ادرسه دی چې په دغه سیمه کې د ناامنیو لاره خپله کړې ده.
پرون په ایران کې له وخته مخکې د ولسمشرې انتخابات ترسره شول. په افغانستان کې میشتو ایراني اتباعو هم په دغو انتخاباتو کې ګډون وکړ.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د افغان ښځو په وړاندې د تبعیض د له منځه وړلو لپاره د ملګرو ملتونو کمیټې د افغانستان په اړه د دوحې په درېیمه غونډه کې د ښځو په نه ګډون ژور اندېښنه وښوده. له دې سره جوخت د ملګرو ملتونو مرستیال ویان فرحان حق ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د سولې ټینګښت دغه راز د ښځو او نجونو د حقونو رعایت د دوحې د غونډې کلیدي مسایل دي. د 15 هیوادونو استازو او طالب چارواکو وویل د دوحې په درېیمه غونډه کې چې دوه ورځې دوام کوي او سبا پیلېږي ګډون کوي.
د افغانستان په اړه د دوحې درېیمې غونډې ته یوه ورځ پاتې ده چې ملګري ملتونه یې کوربتوب کوي، خو په اصلي غونډه کې د افغان ښځو په استازیتوب څوک نه دي وربلل سوي. د ښځو په وړاندې د تبعیض له منځه وړلو لپاره د ملګرو ملتونو کمیټې پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې افغان ښځې او نجونې باید د دوحې په درېیمه غونډه کې مهم نقش ولري. دغه کمیټې غوښتنه کړې چې سبا او بل سبا دي د دوحې په بحثونو کې ښځې فعال او مستقیم مشارکت ولري او ویلي دي چې دغه بحثونه د نړۍ په سطحه د ښځو او نجونو د حقونو له تر ټولو جدي بحران سره ارتباط لري. د کمیټې په وینا د ښځو د مشارکت په اړه د ډاډ نشتوالی په افغانستان کې د ښځو او نجونو د لا چوپتیا سبب کیږي. هغه کسان چې د دې کمیټې په خبره د خپلو حقونو له پراخو سرغړونو سره مخامخې دي. له دې سره جوخت د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ویان فرحان حق تېره شپه ازادي راډیو ته وویل پر ښځو بحثونه به د دوحې د دوه ورځنۍ غونډې له اصلي مسایلو وي. هغه د دوحې د درېیمې غونډې د اجنډا په باب وویل:
د دوحا میټینګز on Afghanistan are part of a process.
د افغانستان په باب د دوه غونډه د یوې پروسې برخه ده. د غونډې اصلي هدف لزان او خپل گاونډیانو سره د افغانستان سوله ده. د غراز نړیوال ټولنې سره د دغه هواد ادغام د بشري حقوقو په ځنګړې ډول د خزو او جنونو د حقوقو په ګډون د خپل نړیوال ژمنو پر ځای کول د دوه غونډې اصلي موخه دي. دا به یو فرصت وي چې له سرپرست چارواکو سره د نور تعامل لارې چارې ولټول شي، د غراز د خزو او جنونو په ګډون د کتنو زمينه برابر شي.
تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک په نیویارک کې په یو غونډه کې ویلي وو د دوحې د درېیمې غونډې هدف د طالبانو د سرپرست حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره لومړني ګامونه نه دي. څه کم درې کاله کېږي چې طالبانو بیا پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، خو تر اوسه یوه هیواد هم د دې حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازې روزا اتونبایوه تېره جمعه ویلي وو چې د دوحې په غونډه کې به د ښځو استازې برخه ونه لري. د هغې دغه څرګندونې د بېلابېلو بنسټونو او افرادو له پراخو غبرګونونو سره مخامخې سوې وې. ویل سوي چې د دوحې درېیمې غونډې ته د مدني ټولنې استازي هم نه دي وبلل سوي چې دې موضوع هم بحثونه پارولي وو. ټاکل سوی د دوحې تر اصلي غونډې وروسته د سېشن مې په ورځ د افغان ښځو استازو ته یوه حاشیوي غونډه جوړه سي، خو د بشري حقونو فعالې زبیدې اکبر چې د ملګرو ملتونو لخوا دوحې ته وربلل سوې وه ازادي راډیو ته وویل چې هغه په دې حاشیوي غونډه کې ګډون نه کوي. دا لومړی وار دی چې د طالبانو چارواکو په دې غونډه کې د ګډون کولو خبر ورکړی دی. د دوحې په مخکنیو دوو غونډو کې د طالبانو استازو برخه نه درلوده. د څه باندې 15 هیوادونو استازو ویلي چې د دوحې په درېیمه غونډه کې چې یکشنبه او دوشنبه جوړیږي برخه اخلي.
له زده کړو بې برخې یو شمېر افغان نجونې له نړیوالې ټولنې غواړي چې د دوحې پر روانه غونډه کې د دوی پر بنسټیزو حقونو بحث ته لومړیتوب ورکړي او پر زده کړو د بندیز لرې کولو لپاره د پر طالبانو فشار راوړي. دوی وایي دا چې له خپلو بنسټیزو حقونو بې برخې ډېرې ضروریږي. دا غوښتنې داسې مهال کېږي چې د کانکور ازموینې درېیم پړاو هم د افغانستان په 10 ولایتونو کې د نجونو له حضور پرته پیل شو. د دې کانکور یو شمېر نارینه ګډونوالو هم ازادي راډیو ته وویل خوښنی دي چې نجونې په دې ازموینه کې لګډونه بے برخ شوی دی.
دا مهمه موضوع چې دوه نشاست کې د خبرې پکېږي. د زده کړو بې برخه یوه نجلۍ چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، وایي نړیواله ټولنه باید د دوهې راتلونکي غونډې څخه د یوه فرصت په توګه کار واخلي او د نجونو د زده کړو په ګډون د هغوی د بنسټیزو حقونو موضوع ته لومړیتوب ورکړي.
د دوهې نشست یا دیموکراټه هیله او امید دا ده چې حق حقدار ته وسپارل شي او د نجونو د مکتب او د تحصیل ښوونځي په مسله کې جدي تصمیم ونیول شي.
هغه له ملګرو ملتونو غواړي چې پر طالبانو فشار راوړي څو هغوی د هر ډول زده کړو دروازې د نجونو پر مخ پرانیزي. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې د دوهې غونډې ته یوه ورځ پاتې ده او د افغانستان په لسو ولایتونو کې د نجونو له حضور پرته د کانکور ازموینې درېم پړاو هم پیل شوی دی. د تخار ولایت یوه اوسېدونکی او د دولسم ټولګي فارغه چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي هم د دوهې له غونډې ورته هیله لري. هغه وایي له کلونو راهیسې کانکور ازموینې ته تیاری نیولی و، خو دا چې ورنه بې برخې کړل شوه ډېره خوشینه ده.
وختي مکتب بند شد، ما همیشه
کله چې ښوونځي وتړل شول ما هر ورځ هڅه کوله او چمتووالی مې نیوه چې یوه ورځ خو به د کانکور ازموینه واخیستل شي. خو له بده مرغه په تخار کې د کانکور ازموینه واخیستل شوه خو ما ګډون ونه شو کولای. زه ډېره خواشینه او ناهیله یم،
بسیار ناامید استم.
هممهاله یو شمېر هغه نارینه زده کوونکو چې د کانکور ازموینې په درېم پړاو کې ګډون کړی و هم په دې ازموینه کې د ښځینه زده کوونکو د نه ګډون په اړه خوشینی څرګنده کړه. په جوزجان ولایت کې د دې ازموینې یو ګډونوال فواد ازادي راډیو ته وویل
د دولسم ټولګي ښځینه زده کوونکو نشتون زموږ لپاره د خواشینۍ ځای دی. د هلکانو په روحیې هم منفي اغېز کړی ځکه زموږ خویندې زموږ تر څنګ نشته او په کور ناستې دي.
د کانکور ازموینې درېم پړاو د پنجشنبې په ورځ د افغانستان په لسو ولایتونو تخار، کندوز، جوزجان، سرپل، فاریاب، اروزګان، بغلان، دایکندي، بلخ او بدخشان ولایتونو کې د زرګونو نارینه زده کوونکو په ګډون پیل شو. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د ازموینو ملي ادارې ویلي چې په پام کې لري سږ کال لږ تر لږه 15,000 نارینه نوماندان په دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې جذب کړي. دا ازموینه په داسې حال کې یو ځل بیا د ښځینه زده کوونکو له حضور پرته پیلېږي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې نجونې په څو ځلې د دې ازموینې د کامیابانو د لست په سر کې وي. طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګوه او وروسته یې بیا په پوهنتونونو کې هم ورته د تلو اجازه ورنه کړه. که څه هم د نجونو پر زده کړو د طالبانو د بندیز پرېکړه له ګڼ شمېر کورنۍ او بهرني غبرګونونو سره مخ شوې او د دې بندیزونو د لیرې کولو غوښتنې هم شوې دي، خو طالبانو تر اوسه خپله دا پرېکړه بیرته نه ده اخیستې.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلرویش ساعته.
د پاکستان دفاع وزیر ویلي کالتیا پیښه چې د افغانستان د خاورې دننه به پر پاکستاني طالبانو برید وکړي. د طالبانو دفاع وزارت دغه څرګندونې پارونکي بللي او د پاکستان مشرتابه ته سپارښتنه کړې چې له دا ډول څرګندونو ډډه وکړي، ځکه د دې وزارت په وینا په دې حساسو موضوعاتو کې داسې اساس پارونکي وضعیت نور هم خرابوي. یو شمېر سیاسي او امنیتي چنونکي بیا د پاکستاني چارواکو دا ډول څرګندونې د پاکستان د استخباراتي لوبې د برخه بولی.
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف خبرداری ورکړی چې دغه هیواد پاوز به د عزم د استحکام په نوم په نویو عملیاتو کې د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي له پولې هاخوا پټنځایونه په نښه کړي. د پاکستان د دفاع وزیر د پنجشنبې په ورځ له امریکا اکثره په مرکه کې یو ځل بیا د افغانستان طالبان پاکستانی طالبانو ته د پټنځایونو په ورکولو تورن کړل. هغه افغانستان ته په اشاره وویل که څه هم ټي ټي پي له دغه هیواد فعالیت کوي، خو په خبره یې جنګیالي چې شمیر یې شاوخوا 2000 تنو ته رسیږي د پاکستان دننه فعالیت کوي. د پاکستان د دفاع وزیر د دې پوښتنې په ځواب کې چې که پاکستانی طالبان د افغانستان له خاورې پر دوی برید وکړي، پر دوی به د هغه هیواد په خاوره کې حمله وکړي کنه، وویل
که اړتیا وي، ځکه د پاکستان د امنیت او خوندیتوب نه بل هیڅ موضوع مهمه نه ده. ټي ټي پي له هغه ځایه عملیات کوي، خو د هغوی پټنځایونه په پاکستان کې هم دي. د هغوی 4-5 زره تنه هغه مهال عمران خان پاکستان ته راوستي وو.
خواجه آصف زیاتوي چې د دوی دا عمل به د نړیوالو قوانینو خلاف ځکه نه وي چې نوموړی ادعا کوي چې افغانستان تحریک طالبان پاکستان ته په خپله خاوره کې پټنځایونه ورکړي دي. پاکستان د جون په 20مه د عزم د استحکام د عملیاتو اعلان وکړ، خو د پاکستان د حکومت سیاسي مخالفو ګوندونو تحریک انصاف نېشنل عوامي او جمعیت علماء اسلام ګوندونو د دې عملیاتو له عملي کېدو سره خپل مخالفت څرګند کړی دی. یو شمېر سیاسي او امنیتي شنونکي د تحریک طالبان پاکستان د پټنځایونو د له منځه وړلو لپاره پر افغانستان د پاکستان د احتمالي برید خبره یوه استخباراتي لوبه بولي. د امنیتي چارو پوه اختر راسخ ازادي راډیو ته وویل
خو دغه لوبه چې دوی شروع کړې ده دا د خپل د پاکستان د استخباراتي کړیو او د نظامیانو له ادرسه دی چې په دغه سیمه کې د ناامنیو لاره خپله کړې ده او د ناامنیو دپاره دوی خپله پروګرامونه او ستراتیژیګانې لري تر څو په دې منطقه کې د جګړو او د تروریستي ډلو ټپلو په جوړېدو او په دغه کارولو کې دوی ښه مثبت اقتصادي پانګونې لري او د دوی بانکونه د همدغه ادرس نه ډک سوی دی.
د سیاسي مسایلو په طارق فرهادي هم وایي چې
خواجه آصف دا خبره د پاکستان د کورنی لګښت پاړه کړي خو پاکستانیان په خپلو نړیوالو اړیکو کې هم دا خبره یادوي چې کیدای شي په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د بریدونو سرچینې کې په افغانستان کې وي پرې برید وکړي خو دا د افغانستان د حریم نقص دی.
بله یک نقص حریم افغانستان هست.
فرهادی ٹی ٹی پی ڈالا افراتی و بلالا زیادہ اکڑا چھے دا ڈالا با نئے آوازے دے پاکستان بلکی دے افغانستان لپارا ہم ننگون کی وی. د پاکستان د دفاع وزیر پرداسي حال کې له پولو هاخوا د تحریک طالبانو پاکستان پر پټنځایونو د حمله په اړه خبرې کوي چې د دغه هیواد جنگي الوتکو د روان کال په مارچ میاشت کې د خوست او پکتیکا ولایتونو په ځینو برخو کې بمباري وکړه او پاکستانی چارواکو ویلي وو چې دوی د ټي ټي پی پټنځایونه په نښه کړي وو. طالبانو هغه مهال د پاکستان هوایي بریدونه غندلي وو او ویلي وو چې په پکتیکا کې شپږ ملکی وګړي او په خوست کې دوه ملکی وګړي پکې وژل شوي دي.
پرون په ایران کې له وخت مخکې د ولسمشري انتخابات تر سره شول. په افغانستان کې میشتو ایرانی اتباعو هم خپل رای وکارول. ایرانی رسنې وایي چې دغو ایرانیانو په کابل، مزار شریف، هرات او کندهار کې په انتخاباتو کې ګډون وکړ او رای ورکړي.
ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې په افغانستان کې ډیره ایرانی وګړو په کابل کې د ایران په سفارت او په مزار شریف، هرات او کندهار کې د ایران په قونسلګریو کې خپل رای وکارولې. په ایران کې چې د وګړو شمیر یې څه باندې 15 میلیونو ته رسیږي، د ولسمشرۍ د 14مې دورې دغه ټاکنې د پخواني ولسمشر ابراهیم رئیسی د ځایناستي د ټاکلو لپاره وسوې. د ایران پخواني ولسمشر ابراهیم رئیسی، د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او ځینې نور چارواکي د مې میاشتې پر 19مه د ترخیل وتکې د نسکورېدو په پیښه کې مړه سول. ټاکل شوی وه په ایران کې د ولسمشرۍ تازه ټاکنې په 2015 میلادي کال کې وسی، خو د رئیسي تر مړینې وروسته د ولسمشرۍ ټاکنې تر وخت مخکې وسوې. په ټوله کې 6 تنه کاندیدان وو، خو دوه کاندیدان علي رضا زاکانی او امیر حسن قاضیزاده هاشمی له خپلې کاندیداتوري د تیرېدو اعلان وکړ. د ولسمشرۍ په کاندیدانو کې اصلاح غوښتونکی مسعود پزشکیان او درې نور توندلاري شخصیتونه محمد باقر قالیباف، سعید جلیلی او مصطفی پور محمدی شامل دي. ایسا ستانکزای چې ډېر موده په ایران کې د خبریال په توګه کار کړی وایي چې خلک پر دوو برخو سره ویشل سوي. یو هغه کسان دي چې د توندلارو کاندیدانو ملاتړ کوي او بله ډله د اصلاح غوښتونکو د کاندید پزشکیانو ملاتړي دي.
که سړی د انتخاباتو په درشل کې د ایران د مشر خبرې واوري، هغه ځینې کودونه په خپلو خبرو کې مطرح کوي چې په حقیقت کې کاندیدانو ته اشاره ورکوي. زه فکر کوم چې دوی دغه پزشکیان چې د اصلاح طلبانو یو کاندید د رامخ کړی دی، خاص دې لپاره رامخ کړی چې مشارکت زیات کړي. خو دوی رسمي د سپا سایټونه چې دي یا نور، دوی پرله پسې دا راپورونه ورکوي چې قالیباف او جلیلی چې د سرزورو ډلې لخوا د سرزورو کې بیا دوه ډلې دي، او د قالیباف اقتدا عملګرا دوی ورته وایي په سرزورو کې، او جلیلی چې ډېر رهبر ته نږدې کس ده. یعنی دغو دواړو ترمنځ دوی وایي چې جلیلی ډېر مخکې ده او قالیباف مخکې ده، بیا ورپسې پزشکیان ده.
مسعود پزشکان چې د نورو کاندیدانو پرتله اصلاح غوښتونکی ګڼل کېږي، دوی اونې مخکې د خپلې پالیسۍ د اعلان پر مهال ویلي وو د بریالي کېدو په صورت کې به د افغانانو پر مخ د ایران پولې وتړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون ویلي که په ایران کې هر حکومت راځي له افغانستان سره به خپلې اړیکې لا ښه کړي. هغه ویلي د طالبانو حکومت له ایران سره د خپلو اړیکو پراختیا غواړي. د ازادي راډیو ایرانی څانګې راډیو فردا راپور ورکړی چې په زاهدان کې پرون د جمعې تر لمانځه وروسته خلکو د رای ورکولو صندوقونو ته بې اعتنایي وښوده او کمو کسانو په ټاکنو کې برخه واخیسته. په همدې حال کې هالواش کانال چې تر ډیره د سیستان او بلوچستان ولایت په باب خبرونه خپروي په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې په ځینو بلوڅ میشتو سیمو کې خلکو په ټاکنو کې له رای ورکولو ډډه وکړه. د اسلامي شورا د مجلس یا ولسی جرګې پخوانی استازی محمود صادقی په ټاکنو کې د خلکو د ګډون اندازه د انتظار تر حده کمه شولې ده. پیران کې د ولسمشری دا ټاکنې داسې وخت وسوه چې پر ایران د هغه د اټومي پروګرام له کبله د نړیوالو لګول سویو بندیزونو اغیزې پر ځای پاتې دي او په غزې کې د اسرائیل او د تهران د متحدې ډلې حماس ترمنځ د روانې جګړې له کبله په سیمه کې کړکیچ اوج ته رسېدلی دی. د ایران دولتي تلویزیون پرون راپور ورکړی چې د رای ورکولو موده پر ځایي وخت د شپې تر 8 بجو وغځول سوه، خو زیات وخت په ایران کې د رای ورکولو وخت د شپې تر نیمایي هم غځول کیږي. په ایران کې چارواکو ویلي چې د دغو ټاکنو نتیجې به نن شنبه اعلانیږي او که کوم کاندید لږ تر لږه 50% رای نه وي ګټلي د دوو مخکښو کاندیدانو ترمنځ به بله جمعه بیا ټاکنې کیږي. د ایران 1.5 میلیونه وګړي د رای ورکولو پر شرایطو برابر دي او خلک له 13 کلنۍ رایا ورکولی سي.
له خبرونو ور اخوا
د بیان او عقیدې د ازادۍ حق د تروري جاور نه د ملاتړ په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي، له دې هېواده شاوخوا 2000 افغان خبریالانو خپل هېواد پریښی دی او دوی له خپلو مسلکي چارو ته دوام نشي ورکولی. نور په دې راپور کې
ملګری ملتونه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو د وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام وایي چې په 2021 کال کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته تر 2000 ډېر افغان خبریالان له خپل هېواده وتلي دي. د بیان او عقیدې د ازادۍ د حق د ترویج او ورنه د ملاتړ په برخه کې د ملګرو ملتونو سازمان ځانګړی راپور ورکوونکې ایرن خان په خپل تازه راپور کې چې د جون په 28مه په هغه غونډه کې چې د عقیدې او بیان د ازادۍ په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې جوړه شوې و وویل چې دغه خبریالان نه دي توانېدلي چې خپل مسلک ته دوام ورکړي. هغې له حکومتونو وغوښتل چې د خبریالانو کار ته ارزښت ورکړي او دولتي چارواکي باید د رسنیو سپکاوی ونه کړي او نه هم هغوی ویراچوونکي وګڼي. ځانګړی راپور ورکوونکي وویل چې ټول حکومتونه باید له خطر سره مخ خبریالانو لپاره د ملي خوندیتوب پروګرامونه جوړ کړي او په خبره یې په جلاوطنۍ کې خبریالانو لپاره هم پلی شي. اغلی خان زیاته کړه چې د خبریالانو د وژنې دوسیې ښیي چې د هرو لسو قتلونو د دوسیو له ډلې نهې نه دي څېړل شوي او حکومتونه باید د دې قضیې د نه څېړلو په خاطر ځواب ورکړي. هغې دا هم وویل چې په جلاوطنۍ کې خبریالانو هیڅکله د ټولنې د ګډوډولو هڅه نه ده کړې او باید له هغوی سره انساني چلند او ملاتړ یې وشي. په جلاوطنۍ کې افغان خبریالان او د خبریالانو ملاتړي بنسټونه وایي چې د خپلو کارونو په تړاو د شته ګواښونو لپاره اړ شوي چې افغانستان ووځي او اوس په جلاوطنۍ کې که څه هم امن دي خو کاري خوندیتوب نه لري. د دې خبریالانو له ډلې فخری راتفر چې دا مهال په جرمني کې ژوند کوي ازادي راډیو ته وویل
خبرنگار وقت اجازه نداشته باشد مشکل
کله چې خبریال د اجازه و نه لري چې د خپل ټولنې ریښتینی او حقیقي پیښه ته انعکاس ورکړي کاری زړه نه نیسي او له هیواده وتلو ډار کیږي. دوه کاله وشو چې له افغانستانه ووتیم خو له هم د هغه هیواد ژبه چې پکې اوسېږم نه مې دزده او په خپلو پښو نه یم ولاړه او داسې احساسوم چې زه به بیا د خبرو ژورنالیزم کار ته راونه ګرځم او دا مسله تل ما ځوروي
هم روزه مر اذیت میکنه.
حسیب الله مستنصر یو بل افغان خبریال دی چې په دې وروستیو کې له پاکستانه له ډېرو ستونزو وروسته فرانسې ته تللی. وایي چې که څه هم اوس خوندي دی، خو له دې ځورېږي چې نور د خبریال په توګه کار ته دوام نه شي ورکوای.
پنځه میاشتې کېږي چې دلته په فرانسه کې ژوند کوم او ما د پناه غوښتنه کړې، ځکه چې فرانسې ته له راتګ وروسته د خبریالانو ژوند خوندي کېږي. خو له بده مرغه زما په شمول موږ ممکن ونه شو کولای په لنډه موده کې د ژورنالیستانو په توګه کار وکړو.
د افغانستان د خبریالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مسؤل سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت لخوا لګول شوي محدودیتونه د دې لامل شوی چې په جلا وطنۍ کې د افغان خبریالانو شمیر د هرې ورځې په تیرېدو سره زیات شي.
متاسفانه با گذشت نزدیک به 3 سال صدها خبر
نکرد. لابد مرغه په افغانستان که لنگدی دری کلونو پا سلگونو خبریالانو و تلدی. دمحال په افغانستان کې د شته امنیتي ننګونو له امله ډېر خبریالان په افغانستان کې د ژوند او کار خوندیتوب نه لري. د فشارونو د زیاتوالي او د صادر شوو فرمانونو له وجې دوی هڅه کوي له هېواده ووزي.
خو د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې دوی ملي ګټو او اسلامي شریعت ته په پام سره د خبریالانو له کار ملاتړ کړی او هېڅکله هم خبریالان د دوی د مسلک په خاطر نه دي نیول شوي. خو هغه سازمانونه چې د رسنیو او خبریالانو ملاتړ کوي په وار وار یې په خپلو راپورونو کې د طالبانو د حکومت لخوا د رسنیو پر فعالیتونو د سختو بندیزونو او د خبریالانو د نیولو او وهلو ټکولو خبر ورکړی دی. د بې پولې خبریالانو سازمان د مې میاشتې په 3 نیټه د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل یو راپور کې افغانستان د خبریالانو لپاره تر ټولو بد هیواد بللی و.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د کونړ په سیندونو کې د کبانو ښکار زیات شوی، خو د دې ولایت اوسیدونکي وایي ښکاریان د کبانو د نیولو لپاره د برېښنایي شارټونو په ګډون له ډېرو ناوړو لارو کار اخلي چې د دې خطر شته چې ورسره د کبانو نسلونه کم شي.
د کونړ یو شمېر اوسیدونکي چې سیند کونړ او کبان د سیند ښکلا بولي اندېښمن دي او وایي ځینو کسانو په دغه طبیعي ښکلا پسې مټې رابډ وهلې دي او په داسې وسایلو د کبانو ښکار کوي چې ورسره نسل د ورکېدو له ګواښ سره مخ دی. د دغه ولایت اوسیدونکي محمد حنیف په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د مایانو ښکار بیخي زیات شوی دی. هغه شیان چې د مایانو د نسل د ختمېدو سبب ګرځي لکه د مرګدانې په نوم د وایي بمونه چې خلک سیند ته ګذاري او هغې سره مایان د مینځه ځي او بل د جنریتر د برېښنا د شارټ په واسطه باندې دغه مایان خلک نیسي او په دغه سره هغه واړه بچي چې د مایانو دي هغه هم د مینځه ځي.
د کونړ یو بل اوسیدونکي جواد راته وویل پخوا د کبانو ښکاریانو له داسې جالونو کار اخیستلو چې واړه مایان به تریوتل او غټ به پکې نښتل، نو ځکه سیند کې د کبانو کمی نه احساس کېده. خو اوس داسې وسایل او زهرجن مواد راوتلي چې د لسو غټو کبانو سره په لسګونو او سلګونو بچي وژل کېږي.
چې ځکه دغه مرګې دانه چې ده هغه مایي چې کم نیول کېږي هغه خو د منځه لاړ، خو هغه نور شته هغه وړوکی نسل د منځه ځي. په جنریټرونو باندې دیو ته شارټ ورکول دام ښه کار نه دی. په دې شکل نه چې ته بم راخلې او دغه اوبو ته ګزارې او دغه ټول میان لس دانې نیسي او سل دانې د منځه وړي.
ځایي اوسیدونکي له حکومتي چارواکو د کبانو ټول وژنې مخنیوي او په سیندونو کې د مایانو د بچو خوشي کولو غوښتنه کوي. د تیر جمهوري نظام اړوندو چارواکو څو ځلې ژمنې وکړې او په دې نومې پروژې منظوري کړې چې د کونړ په کوچني او غټ سیند کې به د مایانو په لسګونو زره بچي خوشي کړي چې ورسره به په یادو سیندونو کې د مایانو شمیر زیات او نسل به د ورکېدو له ګواښ وژغورل شي. خو د حکومت تر سقوط پورې دغه ژمنې پوره نشوي. هڅه مو وکړه چې د خلکو د شکایتونو او غوښتنو په اړه له اوسنیو سیمهییزو چارواکو ځواب ترلاسه کړو، خو د راپور خپرېدو پورې پرې بریالي نشو.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشئ.
په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. ازادي رادیو اوري دې برخه کې د ځوانانو لپاره تاندې څنګه اونیس پروګرام درته خبرو. خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف وروستۍ څرګندونې ناسنجول شوې او پارونکو بللې. د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر خبري اژانس د راپور له مخې د وزارت پرون وویل چې د پاکستان د دفاع وزیر وروستۍ څرګندونې ناسنجول شوې دي او د پاکستان مشرتابه ته پکار ده چې چاته اجازه ورنکړي چې په دې حساسو موضوعاتو کې داسې حساس پارونکي څرګندونې وکړي. خواجه آصف د پنجشنبې پر ورځ وویل که پاکستاني طالبان د افغانستان له خاورې پر پاکستان حمله وکړي، دوی به په افغانستان کې دننه د دوی پر پټنځایونو برید وکړي. د طالبانو دفاع وزارت ویلي هر چا چې په هر پلمه د افغانستان پر حریم تجاوز وکړ، د عواقبو مسؤلیت به په خپله غاړه وي. د افغانستان لپاره اروپایي ټولنې یوې چارواکي ویلي په افغانستان کې د اقتصادي خوځښت او ثبات راوستلو لپاره د ښځو کارموندنه مهم نقش لري. د کابل لپاره د اروپایي ټولنې شارزده فیر رافایل یودی چې پرون په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې لیکلي، د بازار متنوع کول، د نوښت پیاوړي کول او د محلي اقتصاد تقویه کول د ښځو د کاروبار او اوږدمهاله سوکالۍ ته وده ورکوي او پر مرستو د دوی اتکا کموي. د افغانستان میاشتې ټولنه وایي هغه شل ماشومان چې د هډوکو په میکروبي ناروغیو اخته و یا سخت سوځېدلي وو په جرمني کې تر شپږ میاشتې درملنې وروسته هیواد ته استانه شول. دغه ټولنې پرون جمعه په یوه خبر پاڼه کې ویلي هر کال دوه ځلې هغه ماشومان چې عمرونه له یوونه تر یولسو کلونو وي او د هډوکو میکروبي ناروغي ولري یا سخت سوځېدلي وي د جرمني د سولې کلي بنسټ په مرسته جرمني ته د درملنې لپاره لیږل کیږي. افغانی سری میاشتې ټولنې خبر ورکړی چې د سولې کلي بنسټ د ډاکترانو په مرسته د سری میاشتې ټولنې په مرکزي دفتر کې د روان لمریز کال د چنګاښ سرطان له اومې تر څوارلسمې د هغو ماشومانو تشخیص او معاینه کیږي چې د هډوکو مایکروبي ناروغي ولري یا هم سخت سوځېدلي وي. اسرائیلی ځواکونه پرون هم د غزې ترانګې په دوو جنوبي او شمالي سیمو کې خپل عملیاتو ته دوام ورکړ. په عین حال کې د فلسطینیانو روغتیایي چارواکو ویلي په رفح ښار کې د ټانکونو په تازه ډزو کې لږ تر لږه یوولس کسان وژل شوي دي. ځایي اوسیدونکي او د حماس ډلې رسنۍ وایي د اسرائیل ټانکونه د رفح ښار په شاکوش سیمه کې خپل مخکې تګ ته دوام ورکړی او په زرګونو بې ځایه شوي کسان یال کړي چې له کمپونو وځي. د اسرائیل پوځ لا د دغو څرګندونو په باب عکس العمل نه دی ښودلی. د برېټانیا پولیسو پرون جمعه خبر ورکړ چې د یوازې تیل بند کړې په نوم ډلې د اقلیمي فعالانو وویشت غړي نیولې. دغه کسان په دې شک نیول شوي چې ښایي پر روانو میاشتو کې د هوایي ډګرونو فعالیت ټکنی کړي. پولیسو په یوه اعلامیه کې ویلي پولیسو په محلي سطح د عملیاتو په لړ کې چټک اقدام وکړ. ټاکل شوی د هند او جنوبي افریقا ملي ټیمونه نن په ویست انډیز کې د شل اوورونو د نړیوال جام کرکټ پای لوبه وکړي. دواړه لوبډلې به نن د کابل په وخت ماښام اووه بجې د ویست انډیز د باربادوس په بریج ټاون کې سره مخامخ شي. جنوبي افریقا په نیمه پای لوبه کې افغانستان او هند انګلند یا انګلستان ته په ماتې ورکولو سره پای لوبې ته ووتل. مخله دې چې د ځوانانو لپاره د تاندې څنګه پروګرام ته ور ورسیږي. د به واوري چې ګوګل امریکایي شرکت اعلان کړی دی چې په یو ورځ د خپلې ژباړې برخې ته د نړۍ په لسګونو ژبې داخلي کړي دي چې پکې داسې ژبې هم شته چې نن سبا په نړۍ کې نه ویل کیږي. جزئیات په دې راپور کې
ګوګل شرکت اعلان وکړ چې په یو ورځ وتوانېده چې د نړۍ یو سل او لس ژبې په خپل ژباړه کې ورزیاتې کړي. ګوګل شرکت وایي چې په دې کې د روسیې فدراسیون د نن یو شمېر وړې ژبې هم دي چې په دغو کې د بشکیر، بوریت، چچینی، چواش، میدوماری، کامی، اوستیایی، سامی، توان او یاکوت ژبې شامل شوې دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د انټرنیټ دغه ستر شرکت د جمعې پر ورځ هم وویل چې دا دومره ډیر شپې د مصنوعي ځیرکتیا په مټ پویو ورس د خپل ژباړې سیستم ته داخله کړي. د روسیې فدراسیون د وړو ژبو ترڅنګ ګوګل وویل چې یو شمېر افریقایي او د جنوبي امریکا ژبې هم ګوګل ته داخله کړي دي، او ځینې داسې ژبې هم پکې شته چې مړې شوې دي او نن سبا ویناوال نه لري. ګوګل شرکت لومړی ځل د 1998 کال په سپتمبر کې فعالیت پیل کړ او هدف یې د نړۍ د معلوماتو شریکول له ټولو انسانانو سره دی. لومړی ځل په 1994 کال کې پښتو ژبې کمپیوټر ته لاره وکړه، او نشتې لس کاله مخکې پښتو د انټرنیټ د پلټونکو پاڼې ګوګل د ژباړې برخه شوه. په لومړیو کې له ګوګل څخه د پښتو ژباړې ډېرې ستونزې لرلې، خو له یوه کال راهیسې دا ستونزې تر یوه بریده هواري شوي دي، او نن سبا له نورو ژبو پښتو ته یا له پښتو نورو ژبو ته په ګوګل کې ژباړه د تفهیم وړ ده، چې په ځینو مواردو کې ډېره دقیقه ژباړه کوي. د وی خبرې شوې څېړنې لمخې په 2020 کال کې د ګوګل ژبې د یو شمېر آسیایي ژبو ژباړه 80% کې دقیقه وه، خو په تیرو 500 کلونو کې د مصنوعي ځیرکتیا له ودې سره په دې ژباړه کې دقت ورستر بلې په زیاتېدو ده.
د ځوانانو خبرونه
درن دوستانو سلامونه میومنی. د تاند څنګ په دې خبرونه کې له ځوان سندرغاړي میرخان مقوري سره خبري شوې دي. نو موري وایي چې موسیقي په وجود کې له پیدایښت سره سم خلق شوه.
زه فکر کوم چې موسیقي زما په وجود کې وا باغ ورځ سما د نړۍ تسترګي غړولي. خو بیا په 2021 کې کلمې چې د سرباز سندره ویلې، او دا غنه بعد مې بابا ماته اجازه راکړه، به راته ویل کته هم چیرې حماسي سندره وای نو زما د خوانه اجازه ست. بیا نو ما سندره ډېر کړې.
په افغانستان کې طالبان حاکم دي او موسیقي بند کړي، ځوان سندرغاړو ته څه کول پکار دي ترڅو افغان موسیقي ژوندۍ وساتي؟
جوان هستن سالیان دور زندگی و فعالیت و حرکت پیش روی دارن. به صورت عموم میگم که جوان باید امروز به خود یک مبارزه بدانه ایره. فعالیت هنر موسیقی، تمرین، مرارت اینا همه یک مبارزه است برشان که باید ادامه بتن. من قول میتونم که برشان آینده درخشان پیش روی هست در موسیقی افغانستان با فعالیت و تمرین و تلاش.
نن پام دې اکل خبرې کوم ملتیم وکړي. قدر من اوریدونکو، د جمهوریت له سقوط څخه وروسته چې کله طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، د افغانانو په ژوند کې له نورو بندیزونو سره یې موسیقي هم منع کړه. د خدایو په محفلونو، رستورانتونو او موټرو کې د موسیقي غږول بند کړل. په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې هم خپرې شوې چې پکې لیدل کېدل چې هنرمندان وهل کېږي او د موسیقي آلې ماتېږي. له هغه وروسته یو شمېر هغو هنرمندانو چې بهر ته د تګ امکانات درلودل کډوالۍ ته مخه کړه. هغه چې په کور دننه پاتې دي په خبره د طالبانو له حکومت څخه پټ ګرځي. ځوان هنرمندان چې له هیواد څخه بهر دي تر خپل توان هلې ځلې کوي چې افغان موسیقي ژوندۍ وساتي. چې د دوی له ډلې څخه یو هم میرخان مقوری دی. له مقوری سره مې د هغه د تازه کارونو پاکله مرکه کړې په ګډې سره وره.
ورده سچ په دوه لاره ګوري مخې ته ورده دا هوا
په پایل کې خو درته وایي چې لږه وخت نه تاسو له افغانستان د ته مجبور سوي چې کډوالۍ ته مخه وکړي په کوم کار نه باندې اختایه.
ما په افغانستان کې هم زوم غالبا د 2013 په منځ کې زه افغانستان ته ولاړم او هلته مې هم شخصي شرکت درلود د اعلاناتو او مختلفو غټو شرکتونو ته مې اعلانات او د اعلاناتو ستراتیژي جوړوله. په څنګ کې مې په دوبۍ کې هم شرکت درلود. هم زمان په دواړو کې کار روانو او ما خپل اصطلاح دغه ورځنی عاید یا مصرف د دغه دواړو شرکتونو څخه پیدا کوو. نو د کابل څخه راغلم بیرته خپل په کار او خپل په دفتر کې بوخت شوم. خپل تجارت کوم. دلته بیا زه یو د اکزیبیشن منیجمنت یا د نندارتونونو د تنظیمولو شرکت هم لرم په غو کې. یو نړیوال نندارتون په دوبۍ کې چې هر کال رامنځته کیږي او په غو کې د افغانستان نمائندګي کوم. البته دا د حکومت سره هیڅ تړاو نه لري، دا یو شخصي نندارتون ده. ولته زه د افغانستان په اصطلاح توکي او فرهنګ نندارې ته وړاندې کوم.
تاسو څو سندرې لري او دا چې تاسو سندرغاړی ته مخه کړې دي انګیزه څه وه؟ آیا یوازې علت دا و چې تاسو د خپل بابا جان تر اثر لاندې راغلی و مغوښتل چې د هغه په قدم باندې قدم کیږدئ او که خپله مو هم شوق علاقه وه؟
زه فکر کوم چې موسیقي زما په وجود کې وه. په هغه ورځې چې ما د نړۍ ته سترګې غړولې د هغې ورځې څخه موسیقي زما په وجود کې پټه وه. دا څه له ډېر ځنډ بعد زما غږ راووت او یا ما موسیقي ته مخه کړه. د هغې علت دا و چې زه خپل په تجارت باندې ډېر بوخت وم او په خپل تجارت مې ډېر حساب کوم او څه نا څه د بابا مې هم خوښه نه وه چې زه موسیقي ته مخه کړم او سندرې ووایم. په دغې خاطر زه لږ لرې وم. خو بیا په 2021 کې کله ما چې د سرباز سندره وویلې او د هغه نه بعد مې بابا ما ته اجازه راکړه. بیا راته وویل که ته هم چیرې حماسي سندرې وای نو زما ته خوانه اجازه سته. بیا نو ما سندرې ډېرې کړې او فکر کوم 13 سندرې به تر اوسه لرم. داسې مې نه دي شمېرلې چې څو دانې دي. فکر کوم 13 یا 22 سندرې به تر اوسه پورې ما ثبت کړې وړاندې کړې مې دي.
کله تاسو هنر ته مخه کړه موږ او تاسو په افغانستان غوندې یو هیواد کې اوسیږو، له موږ خلکو سره د موږ تعلقات دي که بهر کې مو اوسو، زموږ خپلوان زموږ دوستان اوس مالته دي، د دوی برخورد له تاسو سره څنګه وه؟ آیا د ځینو افغانانو په څیر د تاسو هلو ځلو د تاسو کار او هنر ته یې یو داسې ډیر عادي نوم ورکړ او که یې د قدر په سترګه ورته وکتل؟
زه په یو ډیر هنر دوست کورنۍ کې پیدا شوی یم. نو ما ته هیڅ هم نه ویل څنګه څه ما وختي تاسو ته ویل. د بابا مې په اوله کې خوښه نه وه او وروسته هغوی چې ما ته اجازه راکړه نو بیا داسې څوک نه و چې ما ته ویلي و چې ولې یا چیرې یا څنګه. ټولو همیشه زه ستایلی یم په کورنۍ کې. ورونو خویندو ټول راسره کلک اوږه په اوږه ولاړ دي او همیشه څه زه یوه سندره ثبتوم، د دوی سره کله کله مشورې هم کوم او د دوی نظر راسره وي.
له دې وروسته تاسو څه پلان لرئ؟ مثلا څومره به خپل کار ته وده ورکړئ؟ څومره به نوې سندرې وایي؟ او معمولا تاسو غواړئ چې ټولې خپلې د پلار سندرې له سره بیا وایي او که نورې سندرې به هم وایي؟ که نورې سندرې وایي د چا له شعر و شاعرۍ سره ډېره زیاته علاقه لري؟
ما خو په اول کې غوښتل چې زه خپل د خوښې موسیقي ته چې هغه هیپ هاپ ده یا آر ان بی ده هغه ته مخه کړم. خو بیا کله چې زما بابا وفات او زما او د ده بعضې مشترک کارونه پاتې شول نو بیا ما د بابا سندرو جوړولو ته مخه کړه. نو هدف مې دا نه دی چې د بابا ټولې سندرې له سره ووایم. هغه بعضې سندرې چې ما او ده پرې مشوره کړې وه او ما او ده پرې خبرې کړې وې، ما او ده پلان جوړ کړی و. زموږ بعضې نږدې دوستان خبر دي په هغه باندې. هغه سندرې زه کېدای شي له سره ووایم او نور خپلې سندرې ډېرې لرم. کمپوزونه هم شته، سندرې هم شته. نو فکر کوم چې هم به بعضې یوه دانه نیمه دانه د بابا راخلم او نور به کوشش کوم چې خپلې سندرې اوریدونکو ته وړاندې کړم. زه کله کله وایم په مرکو کې او په سندرو کې هم کله کله لیکم، په ټولنیزو رسنیو کې هم لیکم. زه به وایم د وطن وطن سندرې څو ژوندی یم، څو چې سارا کې چلی. نو بس الله دې ما ته همت راکړي الله دې ماته قوت او طاقت راکړي تر څو چې ژوندایم کوشش وکوم چې حماسي سندرې او د وطن لپاره د وطن د خلکو لپاره سندرې وایم.
دم غړې تاسو سره څوک مرسته کوي؟ مثلا د کمپوز په برخه کې، د موسیقي په برخه کې، کله چې یو سندرغاړی سندرې وایي یو عالم مصارف په دې باندې راځي، مالي لګښتونه څه رقم تاسو پوره کوي؟
په کمپوز کې په پایل کې یو دوه کمپوزونه مې د دریا صاحب نه اخیستي وو، زما په موسیقي کې لارښود دریا صاحب فرهاد دریا، د هغه نه بعد شفیق جان مرید سره مې ډېره ټینګ انډي والی ده. بېشمېره کمپوزونه را کړي دي، زما د سرباز سندره، هیله سندره، د پلار سندره، یو څو نورې هم را روانې دي. هغه ټولې سندرې راته شفیق جان کمپوز کړي دي. په څنګ کې مالی لګښت سپې راځي، نو هغه خپل جیب مصرفو. متاسفانه د افغانستان موسیقي دغونه پرمختللې نه ده، شرکتونه پکې سرمایه گذاری وکړي، نو موږ بس د خپل جیب مصرفو، په اصطلاح خپل د نس نه یو ټوټه ډوډۍ جلا کړو، هغه په موسیقي باندې مصرف کړو.
په دې وروستیو کې یو څه چې په ټولنیزو رسنیو کې ډېر خبره سول، هغه د نندارتون موضوع و چې هغه د تاسو له انستاګرام نه نقل قول سوی و، ځینو رسنیو پې خبرې کړې وې. په دې کې معلومات راکړي دا نندارتون چیرې و، څه رقم و، او د تاسو هغه ونډه په دې کې څه وه؟
د نندارتون پاکلس زدلته په دوبۍ کې شرکت لرم چې هغه نندارتونونه جوړوي، زموږ کار دغه ده. ما په خپله په دغه کې زده کړې کړې دي او تجربه لرم تقریبا د 12-13 کلو، نو دا یو شخصي نندارتون ده. موږ یز ما شرکت د افغانستان نمایندګي کوي پکې، البته هلته شپږ دېرش ودرش هېواد دي، چې خوشبختانه افغانستان هم په هغو کې ده. هر څوک خپل د هېواد نمایندګي کوي، خپل د هېواد فرهنګ، کلتور او خواړه نندارې ته وړاندې کوي. په څنګ کې دا هم تجارت ته او هم خدمت ته. زما د پاره ګټه دغه ده چې زه خپل د وطن د فرهنګ لپاره کار کوم او د تاجرانو سره مرسته کوم، هغه خپل توکي راوړي او په دغه نندارتون کې خرڅ کړي او خلکو ته وړاندې کړي.
د دا رقم نندارتونونو بیا دایرول، بیا جوړول افغان کلتور ته، افغان خلکو ته، له افغانانو سره چې اوس په ډېر بد وضعیت کې دي، څومره مرسته کولی شي چې یو ځل بیا روحیه ورکړي؟
او طبعا دا نندارتونونه د فرهنګي او د مالی لحاظ دواړو کې ګټور د افغانستان هم د خلکو هم د افغانستان لپاره. تاجران خپل توکي د افغانستان نه راوړي، صادرایي دلته خرڅوي، نو ګټه بیرته طبعا افغانستان ته ځي. او په څنګ کې موږ فرهنګ خلکو ته ښکاره کوو. طبعا داسې نندارتونونه دي لا ډېر سي په ټول نړۍ کې، داسې نندارتونونه وي. اوس خو پوهیږو چې ډېره خارجیان افغانستان ته نشي تلای، چې هلته زموږ فرهنګ یا توکي واخلي. موږ مجبور یو افغانستان څخه باندې د افغانستان توکي نندارې ته وړاندې کوو او خرڅ کوو، او په دغه شکل خپل وطن ته بیرته ګټه ورسو.
د خدای بخلی مقوری صاحب دریم کال پوراسه، څومره بخوی چې تاسو په دې مرکه کې دغه پاک لام یو څولرو پام دی پښتنې سره به بیا نو خپل خبرونه پای ته ورسو؟
څومره ښه ده چې دغه خبرونه او دغه مرکه تاسو زما د ارواښاد بابا د دریم تلین نه یو هفته مخکې وروسته نشروئ، دغه یاد تازه کی، دغه روح ته دعا کی. زه خوشبخته یم چې د داسې یو سړي زوی یم چې همیشه د وطن نوم اخیستی، د وطن لپاره خدمت کړی، خپل په سندرو کې، خپل په شعرونو کې وطن ستایلی، د وطن ښکلای بیان کړی او ټول عمر د وطن چغه واهله او تر لري لري ځایو پورې رسولې ده. د ده روح دې ښاده وي، د ده مینهوالو ته او خپل کورنۍ ته زه تسلیت وایم. الله دې د ده یاد همیشه تازه لري، د خلکو په زړونو کې د ده مینه همیشه تازه وي. Oh,
کې د هنرمندانو د ټولنې مشر فردین عسکری وایي چې دوی د موسیقۍ د هنرمندانو ټولنه په 2018 کال کې جوړ کړه. کله چې د 2020 کال د اگست په نیمایي کې طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل او په افغانستان کې په موسیقۍ باندې بندیز ولګاوه، دوی د افغاني موسیقۍ د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره خپل کار له پخوا سره هم په جدیت سره پیل کړ. خغلی عسکری ځوان سندرغاړو ته ډاډ ورکوي، وایي چې د دوی ټولنه به بهر میشتي افغان سندرغاړي دي ته واڅوي چې له دوی سره د هنر په برخه کې مرسته وکړي.
تا حد کې میچانیم مرهم بر زخم و دردایشان میشیم و مسائل آموزش بخش هنرجویش داریم که یک تعداد زیاد از دخترها و پسرهای با استعداد اینجا داریم تمرین میکنن. در
تر کومه ځای چې کوي شو د دوی زخمونو ته مرهم کیږو. د موسیقي د زده کړې په برخه کې نجونو او هلکانو ته د زده کړې زمینه برابرو. په افغانستان، پاکستان او ایران کې له هنرمندانو سره په اړیکه کې یو، له ستونزو یې خبر یو، کله کله له خپل توان سره برابر د دوی مالی ستونزې حلوو. هغه کسان چې په افغانستان کې دي هغوی ته ډېر خوښ نه یم، ځکه په ډېر بد حالت کې ژوند کوي. موږ ونشو کولی چې ډېره مرسته ورسره وکړو، خو بیا هم د دوی له ډلې څخه د وسو هنرمندانو کیسونه مو تر یو ځای له مسؤولو ادارو سره شریک کړي چې له دوی څخه تر اوسه 24 کسانې په دې توانیدلي چې بهر تراشي. موږ پوهیږو چې دا شمېر تقریبا 15% دی، 95% نورو ته پته مېو. وګورو چې د نړۍ هیوادونه څه ځواب راکوي او څه کار ورته کوي.
از ما تا این دم تانستیم 24 نفرشان سبب شویم، اینکه سبب شده 5% شاید شوه، 95% یا 90%شان هنوز منتظر هستیم که کشورها چی جوابی میتن، چی کاری میکنن برشان.
خغلی عسکری و یه غزوان سندرغاری چه تازه کدول شوی لغوز خدا تمنوش کولی چه موسیقی تا دیر کار وکری، زکه خپلا لا بلد ندی دجون پا نور و برخو که هم ستونزی لری. خوب خانی به هر میشت هنرمندان باید افغان موسیقی تا پا جدیت سر کار وکری.
یک تعداد هنرمندای عزیز هستن که تازه به یک شکلی یا کو به کو یا از کیسا استفاده کرده سبب به سبب خود رساندن به غرب.
یو شمیر هنرمندان دی چې دوی تازه په یو ډول لګڼو ستونزو سره سره بهر ته راغلي. له دوی څخه موږ دا تمه نه کوو چې افغان موسیقي ته دې همدا اوس کار وکړي. دوی لا خپله ګڼې ستونزې لري چې باید حل شي، خو هغه ځوان هنرمندان چې پخوا بهر ته راغلي وو او له همدې لارې په عامه خبره ډوډۍ پیدا کړې، کورونه یې اخیستي، سرمایه یې جوړه کړې، باید افغان موسیقي ژوندۍ وساتي. خو له بده مرغه زه ګورم چې دوی یو ډول بې پروايي کوي. هنر ته په اوس شرایطو کې چې د زوال په حالت کې دی کار نه کوي. زه د یو مسؤول په توګه تمه لرم چې پخواني هنرمندان راشي، له ځوانو هنرمندانو سره د هنر په برخه کې مرسته وکړي، دوی ته د اوږه ورکړي او د افغانستان موسیقي د له دې وضعیت څخه وژغوري.
خواهش دارم که بیاین در چنین شرایطی در کنار جوانها باشن، توشی بر جوانها جور کنن، یعنی راهنمود جوانها شوند، بیان کار تولید کنن، شانه بتن موسیقی افغانستان از این وضعیت نجات بتن.
عسکری زیاتوي په کور دننه او بهر د ځوان هنرمندانو لګانو ستونزو سره سره بیا هم دا چې دوی ځوان انرژي لري، نو خپل کار باید په پوره مینه او صداقت سره پر مخ یوسي.
جوان هستن، سالیان دور زندگی و فعالیت و حرکت پیش روی دارن.
ځوانان کلونه کلونه ژوند، فعالیت او خوځښت مخکې لري. کوم سیاسي تحول چې رامنځته شو دا د افغانستان د تاریخ په اوږدو کې څو ځله تکرار شوی دی. لکه څنګه چې ما خصوصي هم له ځوانو هنرمندانو سره دا خبره کړې ده، اوس د تاسو د راډیو له لارې بیا هم ټولو ته وایم چې دا وخت د حوصلې او مبارزې دی. د موسیقي په برخه کې خپل تمرین مه پرېږدئ، ځکه که یو ځل له خپل مسلک څخه لرې شوئ بیا یې په اسانۍ سره مخکې نه شئ وړی. ځوانان دې له تجربه لرونکو کسانو څخه مرسته وغواړي او موسیقۍ ته دې په صداقت سره ژور کارونه وکړي.
بیشتر انرژي وګزارن، امیدوارانه یک مقدار عمیق‌تر، یک مقدار از انسان ها از داشته های با تجربه استفاده کرده کارهای عمیق‌تر را انجام بدن.
درن دوستان، دا ودی دیونه د تان د څنګه خبرونه تربیه پرزه کی چی است علامه مال او ملګری.
Thank you.